ve Bayan Melisa Xıdayarovna gəhdərdi.
السلام علیکم تاسو ازادي رادیو او ری په کابل کې دوی بجې سوې د ازادي په څپو کې پروګرام کې دا سات په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو پر موضوع خبرې کوو خو تر هغه مخکې زه ملالۍ بشیر د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کوم. لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د امریکا د کانګرس استازو جرګې رئیس وایي د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو قربانۍ د قدر وړ دي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد د سعودي عربستان له ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان سره وکتل او د روسیې یوه لوړ پوړې څېړونکې چې د اقتصادي جرایمو او اداري فساد قضیه یې پر مخ وړې په مسکو کې په ډزو ویشتل سوې ده. بشپړه خبرونه. د امریکا د کانګرس استازو جرګې رئیس وایي د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو قربانۍ د قدر وړ دي. پاول راین دا خبرې په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غني او له ده سره او له پاول راین سره راغلي. د امریکا د کانګرس استازو جرګې د یو پلاوي سره په ارک کې وکتل. په دې غونډه کې چې د چهارشنبې په ماښام جوړه سوه د دوه اړخیزو همکاریو پر پراخولو له تروریزم سره مبارزه، سیمه ییز مسایل او د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د ستراتیژي د مثبت اغېز، د امنیتي او دفاعي سکتور د اصلاحاتو، د ولسي جرګې انتخاباتو ته د چمتووالي او د افغانانو په مشرۍ او څښتنتوب د سولې پر موضوعاتو خبرې وسوې. پاول راین له افغانستان سره د امریکا د ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د سعودي له ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان سره وکتل. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس ته د غتکتنی خبر ورکړی خو په دې اړه چې دواړو لوریو د افغانستان د سولې په ارتباط او دا چې سعودي په دغه پروسه کې څه رول لوبولای سي نور جزئیات نه دی ورکړي. خو د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼې د پاکستاني چارواکو په حواله ویلي چې په اسلام آباد کې د یو شمیر جکپوړو پاکستاني چارواکو او د خلیلزاد ترمنځ په کتنو کې دواړو لوري موافقه وکړه چې د سولې په خبرو کې د سعودي عربستان شامل سي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به په دغه لس ورځني سفر کې چې مخکې کابل او اسلام آباد ته هم تللی، دغه راز متحده عربي اماراتو او قطر ته چې په مرکز دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر فعال دی هم لاړ سي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د ډیرو امنیتي ستونزو سره سره افغان امنیتي ځواکونو د ولسي جرګې د راروانو انتخاباتو لپاره داسې شرایط رامنځته کړي چې د دې هیواد ډیر وګړي کولای سي د رای ورکولو له حق څخه کار واخلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما لخوا نن پنجشنبه په خپره سوې خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې یاماموتو ویلي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه بشپړ مسؤل دي چې د انتخاباتو لپاره امنیت برابر کړي تر څو ډیر خلک چې د رای ورکولو مستحق دي په دې ملي پروسه کې ګډون وکړي. یا ماموتو دغه راز ویل چې افغانان باید ونه ګواښل سي چې د خپلو استازیو د غوره کولو او د خپل هیواد د راتلونکي د جوړولو لپاره له دغې پروسې څخه بې برخې کړای سي. یوناما ټینګار کړی چې افغان امنیتي ځواکونه چې د لومړي ځل لپاره د انتخاباتو بشپړې امنیتي چارې سنبالوي ورته په کار ده چې خپله سیاسي بې پریوالۍ وساتي. تاسو زموږ ژغله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. د روسیې یوه لوړ پوړې څېړونکې چې د اقتصادي جرایمو او اداري فساد قضیه یې پر مخ وړې د مسکو په سیمه کې په ډزو وژل سوې ده. د تحقیقاتي کمیټې د مسکو څانګې روسي رسنیو ته ویلي چې ډګروال یوګینیا شیشکینا پرون په مسکو ته په نږدې یوه ښار کې د خپل اپارتمان مخې ته په غاړه په ډزو وشتل سوې ده. د تحقیقاتي کمیټې رئیس اولګا واردی وویل میرمن شیشکینا تهدید سوې وه او څو میاشتې مخکې موټر ته اور ورته سوی و. د روسیې تحقیقاتي کمیټې په اعلامیه کې ویلي چې د دې کمیټې رئیس الکساندر ستراکین د میرمن شیشکینیا د وژلو تحقیقات شخصا په خپله په لاس کې اخلي. د فرانسوي ژبو هیوادونو د مشرانو غونډه نن د ارمنستان په پلازمینه یروان کې پا پایل سو. د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون او کاناډا د صدر اعظم جسټین ترودو په ګډون د فرانکوفون نړیوال سازمان په دې غونډه کې د ګڼو هیوادونو سلګونو مشران او استازي ګډون کوي. د فرانکوفون سازمان 1940 کال مخکې رامنځته سو او د نړۍ د 1500 هیوادونو د 204 اویا میلیونه فرانسوي ژبو چې اکثریت یې په افریقایي هیوادونو کې دي استازیتوب کوي. ارمنستان په 2004 کال کې له دې سازمان سره یو ځای سو. 15 لکه ارمنیان په فرانسه کې ژوند کوي او د پام وړ نفوس یې په بلجیم، سویس، کاناډا او ځینو نورو فرانسوي ژبو هیوادونو کې ژوند کوي. او د پاکستان صدر اعظم وایي هیواد به یې د پیسو له نړیوال وجهې صندوق IMF او هم له دوستو هیوادونو د شاوخوا 12 میلیارده ډالرو مرستې غوښتنه وکړي چې د خپلو پورونو ورکولو په برخه کې راولاړې سوي ستونزې هوارې کړي. عمران خان دغه څرګندونې پرون چهارشنبې په یوه تلویزیوني وینا کې وکړې او وویل چې د پاکستان د بودیجې کسر دا مهال بېساري حد یعنې 13 میلیاردو ډالرو ته رسېدلی او د دې هیواد د بهرنیو اسعارو زیرمې هم تیره میاشت 8 میلیارد او 400 میلیونه ډالرو ته راولویدي. د ده په وینا ډېره ګرانه ده چې د روان کال تر پایه دي اخیستل سویو پورونو ټول لګښتونه پوره کړي. عمران خان زیاته کړه د خپلو پورونو د قسطونو د ورکولو لپاره کافي ډالر نه لري، نو ځکه له بحثونو وروسته یې پریکړه وکړه چې IMF او دوستو هیوادونو ته د مرستې لاس ور اوږد کړي. د خبرونو پای
آزادی پڅپوکی
در امواج آزادی
احمد شبریم لار شومایون سره د ازادي رادیو د دې سات خبرونه مختوړم. السلام علیکم. د ازادي پڅپوکی پروګرام کې دا سات په افغانستان کې د ملکی تلفاتو پر موضوع خبرې کوو. روانه اونۍ د اکشن بی پورس افغانستان ته د امریکا د متحده ایالاتونو په مشي د نړیوالو ځواکونو د تګ 10 کاله پوره شول. په دې کلونو کې د ګارډین ورځپاڼې په حواله 3546 بهرني سرتیري وژل شوي دي، خو دغه ورځپاڼه د وژل شویو افغانانو شمیر په دې کلونو کې 2,10,000 یادوي. تر 1,00,000 ډیر بهرني محارب ځواکونه د 2014 کال تر دسمبر پورې له افغانستان ووتل، خو اوس چې شاوخوا 15,000 بهرني ځواکونه په افغانستان کې پاتې دي او له هوایي مرستو پرته په جګړو کې هم برخه نه اخلي، د افغانانو ملکي تلفات تر بل هر وخت زیات شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې ادارې یوناما د روان میلادي کال په لومړیو 10 میاشتو کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو کچه بېساري ښودلې ده. د یوناما په راپور کې چې پرون خپور شو راغلی دي چې د جنوري له لومړۍ نیټې د سپتمبر تر 30 روان کال 1,050 ملکیانو ته مرجوب لاوښتې ده، چې په دوی کې 2,098 تنه وژل شوي او 5,252 تنه ټپیان دي. د یوناما په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تادامیچی یاماموتو په وینا ویل شوي چې دا مرژوبله په وسلوالو نښتو، انتحاري بریدونو او د دولت وسلوالو مخالفانو له لورې په بمي چاودنو کې شوې ده. ننګرهار او کابل هغه ښارونه بلل شوي چې تر ټولو ډیر ملکیان پکې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. تادامیچی یاماموتو په افغانستان کې د جګړې لشکرو خوا وغوښتي چې په سوله ایز ډول د افغانستان بحران ختم کړي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون بیان بلال صدیقي روانه اونۍ ازادي راډیو ته وویل چې له بشري حقونو د سرغړونو له امله تلفات زیات شوي.
متاسفانه در یو اخر ما میبینیم که اجتماعات و افراد ملکی به صورت سیستماتیک مورد هدف قرار میگیره که نهایت نگران کننده است برای حمایت از افراد ملکی در جریان منازعه. این آمار ما نشان میده حدوداً 30% افزایش دارن نسبت به سال گذشته تلفات ملکی.
د ازادي پڅپوکی دې پروګرام کې دا موضوع څیړو چې څرنګه په افغانستان کې د ملکي تلفاتو مخه نیول کېدای شي، عام خلک په دې برخه کې څه کولای شي، طالبان څه کولای شي، حکومت څه کولای شي. همایون صاحب میلمنو ته به ورشو.
شنونده های عزیز و میهمان های محترم برنامه در امواج آزادی، سلام ها و درود های من آرش همایون هم بپذیرین. طوری که همکارم آقای شبر گفت، در بخش نخستین برنامه به مسئله افزایش تلفات افراد ملکی در افغانستان صحبت خواهیم کرد. در یک ساعت محترم محمد حامد زیارمل، فعال جامعه مدنی در استدیوی رادیو آزادی، لعلگل لعل رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان از طریق تلفن، و در نیم ساعت بعد محترم غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان از طریق تلفن مهمانان این برنامه هستند که آنها را خوش آمدید میگیم. شبرس به اجازه شما اگر نخستین پرسش با محترم محمد عامد زیارمل که در استدیوی رادیو آزادی تشریف دارن مطرح کنه.
بله.
آقای زیارمل، سازمان ملل متحد میگه که در 9 ماه اول سال جاری میلادی بیش از 8000 فرد ملکی در افغانستان کشته و زخمی شدند. به عقیده شما آیا تلاش های حکومت و نیروهای امنیتی در مورد جلوگیری از تلفات افراد ملکی کافی بوده و جامعه مدنی افغانستان در زمینه جلوگیری از تلفات افراد ملکی چه کارهایی را انجام داده و چه تلاش هایی را انجام داده میدانند؟ بفرمایید.
په لومړي سر کې سلامونه وړاندې کوم د افغانستان غیور ملت ته. دوهم دا چې په افغانستان کې د امریکا له راتګ دی که موږ تاسې ارزیابي کو تر نن ورځې پورې د دوی کوم اهداف سي وه او د دوی کوم اهداف چې دوی ټاکلي وو په هغه به وروسته خبرې کوو. خو دلته د حکومت اغه مسولیت په دې اړوند باندې چې دوی آیا خپل مسولیتونه د ملکی تلفاتو په مورد کې تر سره کړی دی او کنه، دا یو مهمه پوښتنه ده او دې ته باید موږ ډیر په غور سره وګورو. په لومړي سر کې د مدني ټولنو مسولیتونه هغه هم امدادي سي د حکومت او د ملت ترمنځ یو پل دی او مسولیتونه په دې اړوند باندې لري. خو تر ډیره حده مدني ټولنو خپل هغه مسولیتونه تر ډیره حده ادا کړي دي. نو کله چې په یو ټولنه کې په یو ملت باندې داسې یو حکومت هغه حاکمیت ولري او دلته حکومت کوي، هغه د پردیو او د امریکا په پلان باندې منځته راغلی، هغه د امریکا په ستراتیژیکو اهدافو د تامین لپاره تل هغو ژمن وي، هغو ته کار کوي. نو دلته د افغانستان د ملت لپاره دا ډیر مفید نه تمامیږي او نه دا د موږ په نظر باندې دا به ډیره له عدالت نه لري وي که موږ په دې
زیارمل صاحب سیاست ته به نه راځو. خبره دا ده چې د ملکي تلفاتو مسله ده. د ملکي تلفاتو په موضوع کې سیاست شاید یوه برخه ولري، لیکن په مجموع کې فرضاً په بمباریو کې ملکیانو ته تلفات اوښتي دي، لیکن د ملګرو ملتونو د راپور له مخې ډېر تلفات د افغانستان د حکومت د مخالفو وسله والو لوري ملکیانو ته اوښتي دي. تاسو حکومت ته یوازې اشاره کوئ.
دا سم خبره ده، ځکه چې دلته کومه مخالفین او حکومت سره دلته سره تطابق ورکو او په دې کې د مخالفینو او د حکومت مسولیتونه هغه په مساوي ډول باندې موږ دلته ارزیابي کوو. دا به هم دا به له قوانینو په چوکاټ کې دا ډیره د منلو وړ نه ده.
زیارمل صاحب بخښنه غواړم، لال ته به ورشي که له دوی سره ارقام وي چې دغه تلفات 2% د حکومت لوري اوشته دي او 2% هم د حکومت د وسلوال مخالفانو لوري. لال ګل لال خبرون ته شرغلي مهرباني وکړه.
زه هم خپل سلامونه تاسو زیارمل صاحب او نور ملمنو تر نور ځن کو ته وړاندې کوم. یقینا چې د ملکی تلفاتو مسله په هیواد کې تر ټولو یو زورونکې مسله ده چې زمنګ ولس سره لاس په گریوان دي. کومنګ دا وی چې په پېښدي باندې تحلیل ورته ورکو او وی شو، نو دا هم یو ناتو د زکه وی چې ملکی تلفات د درې وړو قاونه اوخت دي، هم د مخالفینو د خانه، هم د حکومتي امنیتي ارګانونو د خانه، هم د بهرنۍ ځواکونو د خانه. خو د زنو بټيري او د زنو بلګي خو جرم امغه ده کې یو بیګنا انسان وژنه د دې معنا ورکې لکه د ټول عالم وژنه دي. نو یعنی موږ د یو بیګنا انسان سره کوم قیسه کوم د ټول عالم وژنه ده چې کړې ده درې واړو د خواونه دغه شوې ده. خو په ډېر تعصب سره چې د ملګرو ملتونو په دغه دوافتو کې درې مسلسل سر په سر راپورونه خپاره شول او دغه وروستنی راپور چې د نهه میاشتنی دی چې په دې کې څه د پاسه 8000 کسان شهیدان شوي او زخمیان شوي دي، نو دا تر ټولو لوړه کچه ده. او دغه راپور کې چې کوم ارقام نشر شوي دي، موږ د دې ارقامو سره موافق نه یو خو تاییدوي چې دا درستي او دا تایید شوی دغه ځکه دوی ټول ارقام نشي راټولولې د دې ارقام او هغه کچه چې د هغه دین هم لوړه ده او بیا هم د دوی دغه کم ارقام په اساس باندې د تیر تاریخ کې د ټولو نه هغه حد ته رسیدلې کچه ده چې ملکی تلفات رامنځته شوی دي. خو په تاسف سره چې ملګری ملتونه هم یوازې د راپور په خپرولو سره او یا د دوی نه په غوښتنې سره بسنه کوي، موږ د دوی دغه کړنه کافي نه بولو او ملګری ملتونه باید لاس په کار شي. د دوی هغه نړیوال بنسټونه چې د دغه ناخوالو د مخنیوي لپاره مسؤلیت لري هغه باید رامنځته شي، او لکه د جنایي جرمونو نړیواله محکمه ده، د امنیت شورا ده چې هغه د دغه حالاتو پر وړاندې باندې مسؤلیت لري او هغه باید لاس په کار شي. دغه څلوېښت
بله آقای لالگل، شما از جرم صحبت کردین که توسط همه جوانب درگیر در افغانستان صورت گرفته. آیا نظر به ارقام شما در جریان 17 ساله که گذشت، یکی از جوانب فرد یا افرادی که عمل و یا تصمیم گیریشان باعث تلفات افراد ملکی در افغانستان شده به جوابگویی و به عدالت کشانیده شدند؟ بله بفرمایید.
په دې تاسو سره چې هیڅ یو لوري چې د جنگي جرمونو مرتکب شوی دی تر اوسه پورې د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې چې د دې پر وړاندې باندې مسؤلیت لري، بل د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه دي چې هغه د دې پر وړاندې باندې مسؤلیت لري، تر اوسه پورې هیڅ یو عامل د دغو اړوند ارګانونو د خوا نه د عمل په سزا باندې نه دی رسېدلی، باوجود دې چې افغانستان په 2003 کال کې د مئی په میاشت کې د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې غړیتوب هم ترلاسه کړلو. هغې بیا ابتدایي څېړنې په دغه تقریبا په دغه 15 کلونو کې سرته ورسولې. په اکتوبر 2016 کال کې د دوی وروستنی راپور خپور کړ او په هغې کې دوی هم درې خواوې په جنګي جرمونو باندې تورنې کړې چې په مجموع کې ټول مخالفین وو، او د حکومت پلوه قواوې او د امریکا متحده ایالاتونو قواوې په جنګي جرمونو باندې تورنې کړې. په هماغه وخت کې د امریکا د متحده ایالاتو د خوانه د دغې څارنوالۍ په مقابل کې یو عکس العمل وښودل شو چې هغوی دا وویل چې دا به ډېر لوی ظلم وي چې د امریکا متحده ایالاتو ځواکونه په جنګي جرمونو تورن کېږي. بیا که تاسو ته یاد وي دغه څو موده مخکې د جنایي جرمونو نړیوالې محکمې څارنوالۍ بیا هم دغه خبره تکرار کړه چې موږ په افغانستان کې خپلو څېړنو ته دوام ورکوو، بلکې بیا هم د امریکا د متحده ایالاتو د سخت ګواښ سره دغه څارنوالۍ مخ شوله. موږ نه پوهېږو چې ولې دغسې کړنې په افغانستان کې ترسره کېږي. اصلا که تاسو ته دا معلومه وي د یو افغان د وینې لپاره $2000 قیمت وټاکل شو، دا چې په دنیا کې دا اصلا د هغه جبران د خسارې د وینې ورکونې یو حد نه دی، بلکې دا د انساني کرامت ته سپکاوی دی. دا د یو انسان وینې ته سپکاوی دی. که چېرته د نړۍ په کچه په نورمونو باندې د دې جبران د خسارې کېدلې، بیا به هم د دغې ملکي مرګ ژوبلې په کچه کې کموالی راغلی وی. خو ستونزه دا ده چې د یوې خوا نه د دغه امیرینو نه پوښتنه چا ونه کړه، بل د هلته په افغانستان کې د انسان
همدغه موضوع مثلا په افغانستان کې مختلف بنسټونه دي لکه مدني ټولنې دي. له زیارمل صاحب ته باور شو، زیارمل صاحب مدني ټولنې دي و فعال په صفت مندي، ستاسو ادارې آیا دا غوښتنه کړې ده چې ارقام هم وړاندې کړي دي؟ ارقام هم نه، د کسانو نمونه مو وړاندې کړي دي چې دا کسان په شهرونو کې چې هلته حکومت واکمن دی په دغو پیښو کې لاس لري، او دغه کسان چې د طالبانو په سیمو کې اوسي او یا د طالبانو دغه قومندانان په دې کې برخه لري، تاسو تر اوسه پورې داسې یو څه کړي دي؟
په ټوله کې براسو کچيري موږ او تاسو وختي زما په دې باندې ما تاسو ته معلومات درکو. کچيري موږ او تاسو د ملکی تلفاتو په اړوند باندې د طالبانو د حکومت مسولیتونه سره متطابق ورکو، دا د منلو وړ نه ده، ځکه طالب یو مخالف ډله ده، هغه قوانینو ته ممکن دومره ژمن پاتې نشي ځکه هغه په مخالفت کې دی فعلاً. نو دلته د حکومت مسولیتونه تر ډېره د ډیر زیات دي. نو د مدني ټولنو د مسولیتونو په ارتباط باندې دا د مدني ټولنو وظیفه ده د دنده ده چې د ولس هغه څه ستونزې چې دی هغه باید په هر برخه کې چې هغه له حکومت او خلکو سره شریک کړي. په دې مورد کې د مدني ټولنو بار بار غونډې نیولې دي د کېدې کې تلاش کړی دی
نه نمونه مړندې کړې دي نه غونډې نه زرمل صاحب آیا تاسو په خپل د یو لس ترتیب کړی دی کم ترتیب کړی دی کېدې شي چې نمونه یې یاد کړي چې دا کسان دي
مدني نه مدني ټولنې د دغه لیس د ترتیب کچیر د غلیس د ترتیباتو ولټیا په دوی کېستا او دا دوی کولای سي خو دلته د دوی مسؤلیت هم باید په نظر کې ونیول سي. دلته حکومت کې زورواکي دلته مافیا دلته هغه ډلې او ټپلې حاکم دي چې دلته حکومت
مثلا تاسو فعالیت مو بخښه تاسو فعالیت په کابل کې دی
زموږه پالیتونه په کابل کې دی په میدان وردګ ولایتونه
بله فرضاً په میدان وردګ ولایت کې او بخشه مثلا په میدان وردګ ولایت او په کابل کې تاسو د هغو کسانو د تخته په ارتباط باندې نمونه خبره کړی دي چې هغه سیمه د طالبانو تر واک لاندې دي هغه سیمه متخاصم نه ورسي هغه په حالت کې تهدید تاسو متوجه نه دي
دلته نه دلته موږ ته تنه هدي طالبان له خوانه تهدید نه ده طالبان ما درته ویل سی هغه مخالف ډله ده هغه دوی قومندانان
اسما خبره ده نه اسما خبره ده نه یعنی هغه طالبانو چې تخته کړی ده او د هغوی د حمله په ترڅ کې ملکان وشل شوی دي د هغوی نمونه تاسو ترتیب کړی دي
نه دا نمونه تر اوسه پوری ترتیب سوی نه دی دا دلته دی مدني ټولنو د غومره تر ډیره حد پوری دغه مسولیتونه نه دی چې لیستونه جوړ کی هغه به حکومت ته وسپاري او حکومت وایس په دې باندې غور وکړي. دلته موږ امنیتي ارګانونه لرو دلته امنیتي کشپی ارګانونه سته دلته حکومت موجود دی دلته دی موږ راپور ورکونه دی موږ دند نه ده دلته دی موږ دی مشکل دی په حل پر اړتیا باندې باید له حکومت سره بحث
ما نه نه ما نه جرمل سره بله سمه ده د ازادی سپو کې پروګرام کې دا سات په افغانستان کې د ملکی تلفاتو پر موضوع بحث لرو. البته داونه ظریف نظر را سره نشته را شومایون را سره په خبرونه کې ملګری دی لوي خبرتي او روس ته همایون صاحب اوریدونکو ته ورش
بله
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونده اخیستل د ولسونو حق دی.
د ټلیفون شمیره به زه تاسو ته اعلان کړم. کورنۍ شمیره د 0-99-203-1540 بل شمیره ده 0-98-22-55. د ازادي په څپو کې دا پروګرام په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د زیاتېدو موضوع ته ځانګړی شوی دی. همایون صاحب
بله این برنامه رادیو آزادی به مسئله تلفات افراد ملکی در افغانستان و ای که اداره یوناما در گزارش اخیر خود گفته که در 9 ماه نخست سال جاری یک افزایش به سابقه در تلفات افراد ملکی در افغانستان دیده میشه اختصاص داده شده است. فکر میکنم به یکی از شنونده ها مراجعه بکنیم ببینیم پرسش و نظر از اونا چی است.
بله اوریدون کتب مخکو آزادی پسپوک پروگرام دی تاسو پلان کیس میروانی وکی بله
سلام علیکم تاسو آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول سلامونه وړاندې
کوم. وعلیکم السلام
زاد الرحمن ملک جنونه
مهرباني
ما پښتنه دا د لال ګل لال سره چې ته و چې مونږه ملکی وګړو پاکه باندې ډیر هغه ور کړی دي دا چې دغه چاپو کې بار چاپا کې یو دانه طالب یو لستانی یاشل دانی کې ملکی وګړي دغه ملکی وګړو پاله باندې دوی څه کړی.
بله مننه شتا سودا
وګوره هغه طالب ته وایي سید طالب هم ګرمي واغه د چې کوم هغه کړی دي دا دونه خو څه کیږي طالب خو غیره خل مثال غرو دیغه خل دی اطراف خل دی وګور سره هدی لا.
بله مننه سوال مو اخیست سم ده مننه بل اوریدون کته مخه کو ازریب سپوک پروگرام دی موضوع مو په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د زیاتې دوده مهرباني وکي تاسو پلان کړئ.
بله بفرمایید.
سلام جناب محترم آقای شبر و همکار محترمتان آقای همایون مهمان را عرض سلام تقدیم میکنم.
مهربانی اخترسب تشکر.
لطف کردین من خدمت شما عرض بکنم که تلفات ملکی هم رد میگیره به عدم تامین امنیت در کشور ما و این ارتباط میگیره به اینکه دا دولت ضعف داره، توانایی امنیت اتباع خود که مطابق به قانون اساسی برش وظیفه داده شده این را نمیتونه ملت در امنیت تامین امنیت ش بگیره و زیادتر تقصیر هم از دولت است، ضعف از دولت است. دولت نتونسته تعدادی را که مجرم شناخته شده اینا را به محکمه بسپارن و محکمه هم جرم از یا که ثابت میشه اینا را باید زندانی بسازد تا زمانی که جرم مجرمین تا زمانی که حکم محکمه بالایشان تطبیق نشه، یعنی به قانون سپرده نشه، جرایم قوی نشه، چیز حکم محکمه قوی نباشه، بنان جرایم بلند شده میره، هر قدر جرم پایین بیایه با مو اندازه حکم محکمه باید قوی تر باشه. متاسفانه در افغانستان کسی را کسی محکمه هم نکردن. و من یک سوال هم از جناب آقای لالگل دارم که به نظریاتشان قابل احترام از واقعیت‌ها را اینا ارائه کردن، تا اندازه‌ای که ارقام واقعیت به دست از اینا نیست، ارقام فقط ملل متحد به اساس ارگان‌های دولتی میگیره، ارقام بالاتر از این است. مخالفین دولت یا دهشت افغانا اینا منازل ملکی را در قرا و قصبه سنگر خود میسازه، آیا تلفات ملکی هم باعث از زمین نیست که اضافه میشه؟ چون اونا خانه های مردم ها در گروگان خود دارن. و می ارتباط اگر نظرشان هم میخواییم. تشکر.
تشکر اختری سب. بلاوریدون که تا با مخبو از عریب سپوک پروگرام ده تاس پلین کس
سلامون از توای اما اندازه به در طالبان چی جنگون کهی باز داغه کرده چی تو کورو کی پرسی آغا دولت بیا کورو نولی مرک پدغه تلفات پدغه چیز مثلا طالبان بانتزو را چی د کورو څخه ټکان پر وکی هغه بار راشي دغه کورونه ولې مرګوبله او چې ملکی خلکو تاوړي زما نظر دغه دی دغه ډول چې مرګوبله دغه چې طالبان په کورو کې خپېږي د کورو ټکان پر کوي نو په دغه باندې دی زما نظر خدای شه د کبې د کورو څخه شوا چې نه دشمن دی ټماټه ورکړي د نس کوله واده ده
بله مننه چې خبرونه کې مو برخه واخسته بل اوریدونکو ته به مخه کو بله اساري سپوک پروګرام دی تاسو پلان کیس
بله بفرمایئ سر
اورورا
مهربانی
نظر خو بری بارک ادا د ملکی تلفات مبارک زو خپل توایم مال پکتیکا ورته شخصي لسورین اړیکه لولې ده تمور کو ولا ټول سوالی کې خپل باندې د تیر شپې درښت مخ کې طالبان په پوسټ باندې برید وکول کار کې دا پولیس راووت دی یو کور نه پرې ونیول ټول سوالی کې په هلو باندې پال وغلې او افاستې کړه او هغه شادت باندې ورسول دا موږ سوالی ته ولې حکومت توجه نه کوي
مننه چې خبرونه کې مو برخه واخیسته بل اوریدونکو ته به مخه کو ازادي سپوک پروګرام دی د پروګرام موضوع بله
شبر سه امیدوار هستم که میهمانای ما سوالات یادداشت بکنن به خاطر
بله اینکه
بله
بله اوس بیا ورست نظر پیور کې
به موقع بله پاسخ داده شو بله بفرمایید
دا اوریدونکو به هم را واخلو مهرباني وکړئ تاسو پلان کې هست
بله محترم شبر سب تاسو سلامونه ورنه کوم تاسو هم کار
وعلیکم السلام
تاسو ما یو تاسو دا زادي د ټول کارکونکو اوریدونکو تاسو دوه ملمنو ته سلامونه وړاندې کوم
مننه
بلې یو خو دا د یونیټو یادولو مسله ده یو د ملکی خلکو د یونیټو یادولو مسله ده اصلا کله چې ورګې چې دا وینه ولې تویږي دا چې څه لپاره تویږي خبره پر دغه باندې چې د مسلمان وینه د مسلمان په لاس تویږي دا د انسان وینه د انسان په لاس تویږي هم یو شوبه پدیده ده چې د ملکی په شر باندې راځي اول چې موږ دا وینو د انسان چې د دې پرسته یې پیرانان پر دې خلکو لعنت وایي
ولې
دې ټول وایي نو خبره دا ده چې د موږ چې خلکو وینو چې څه یې او هغه هم ځای دا کتاب کې ګناه دار چې څلور زره کاله بدې دی یو انسان په خون باندې دی په جانون کې سوځي دا د قران ته مودا ده راو تر نظر کې لرم چې وینه د خلکو څوک ته یې او کوم څه چې ته یې کوم ترپی ته یې په دې کې فکر کوم چې هر څوک مو کثیر دی هغه سره خپل په قصور پوهیږي
بله مانن
تاسو زموږ معلومات په پښتنه دا
مهرباني مهرباني پښتنه
وکړه تاسو زموږ معلومات په پښتنه دا څنګه کېدلای شي چې خلکو ته دغه وینیت په یادونې په باره کې یادم کی خلکو د دې مظلوم قشر د وینیت په یادونې په باره کې خلکو ته اګهی ورکول شي او اذهان خلکو روښانه شي د محترم لالګل صاحب سمې
مننه مننه کور ودان همایون صاحب ور په شمول منوته
بله بفرمایئ صاحب
بله چاته لمړی ورش
فکر میکنم سوالات بیشتر متوجه آقای لالګل
بله
شروع بکنن بهتر است بفرمایئ آقای لالګل
مننه د ټولو دوستانو چې زموږ سره په بحث کې برخه واخیستل، پوښتنې مطرح کړل، نظریات شریک کړل. د ټولو نظریات د قدر وړ دي. خو مهمه خبر دا و چې ولې د دغې غمیزې ته د پای ټکی نه پیدا کیږي، یعنی انسان وژنه بیا په ځانګړې توګه د ملکي خلکو وژنه ولې نه بندیږي. د دې ته کراشو په قانوني لحاظ باندې بحث وکړو. نو د دې لپاره د بشرپالنې نړیوال قوانین دي چې باید د جنګ ټولې خواوې هغې ته احترام وکړي او هغه لایق کړي. د اجارو د چکن رول په بحث کولو د هغه دغه وه چې یو کس طالب یو کلي ته راشي، یا دولت یا بمباري وکړي پاکلي، یا توپونه وولي، یا قوه راشي او هلته د یو طالب د وجې نه بلاشکل کسان ملکي خلک تلفات ورکوي. دا یو حقیقت ته زه ورسره هم نظر یم. د ډېرو پېښو زه شاهد یم چې همدغه څه شوي دي. دولت ته نه بلکې هر یوې خوا ته د جنګ اړخ ته پر کار نه دي چې یو بل مخالف لوری که هر یو وي، هغه د ملکي خلکو په استوګنځایونو کې وي تر هغې وخته پورې چې هغې د استوګنځایونو نه وتلي نه وي، بهر شوي نه وي بل لوري ته، هیڅ اجازه نشته چې په هغې باندې د جنګ انداخت یا بمبار یا جګړه وکړي. ځکه د ملکي خلکو ژوند خوندي کول دا د هر خوا یو مسؤلیت دی، هم اسلامي مسؤلیت دی، هم د نړیوال قوانین ته چې دوی امضا کړي متعهد دي، د هغې له مخې د دوی مسؤلیت دی چې هغه خوندي وساتي. خو په ډېر تاسف سره چې ټولې خواوې د جنګ د بشرپالنې نړیوال قوانینو ته احترام نه کوي، د جنګ نړیوال اصول په نظر کې نه نیسي، د اسلامي اصول او قوانین چې دي هغه په نظر کې نه نیسي، نو علت هم همدغه دی. که د یو عامل نه پوښتنه په تېر وختونو کې څلوېښت کلونو کې شوې وی، نو نن به په دغه خلاص مټ چې ملکي مرګ جوبله رامنځته کوي، د دې مخنیوی به شوی و. کنه عقلا په کچه کې به یې ډېر کموالی لیدل کېده، خو په دې تعصب سره چې نه لیدل کېږي. د بلې خوا نه جنګ، خو تاسو ګورئ چې جنګ حتم ښه کار نه دی، په جنګ کې ګولان نه ویشل کېږي. جنګ حتماً دغسې تباهي، دغسې د ناخوالې رامنځته کوي. نو دا هم د جنګ اصلي لاملونه چې دي، هغه زموږ بیکاری ده، فقر ده، ناپوهی ده، او د تعلیم نشتوالی ده، او ضعیف اقتصاد هم ده. دغه ټول دغه جنگ چې په موجود کې په موږ باندې تحمیل شوی، تپل شوی، دا د افغانانو جنگ نه دی. زموږ دغه جنگ چې دی هیڅ موخه نه لري. تقریبا په دې څلوېښت کلونو کې چې موږ جنگ کړی دی، دغه موخه موږ ته وخت چې لاس هم راولي وي. لاس واخلي بین الافغاني مذاکراتو ته کښېنو، تر څو پورې د دې د حل دپاره لاره پیدا کړو.
لال صاحب، همدغه د سولې د موضوع په ارتباط د ازادي څپو کې په راتلونکي ساعت کې بحث لرو، او په هغې کې دا څېړو چې د افغانستان سولې ته څرنګه رسېدی شو. آرش همایون، هڅه به وکړو چې د افغانستان د دفاع د وزارت د ویاند نظر هم را واخلو. هغوی ته به زنګ وهو غفور احمد جاوید ته چې په دې خپرونې کې راسره برخه واخلي، او د حکومت نظر هم له تاسو سره شریک کو.
بله، آقای غفور احمد جاوید، سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان، در نیم ساعت دوم برنامه از طریق تلفن با ما خواهد بودند و ما تلاش داریم که اونا را از طریق تلفن پیدا بکنیم. طوری که شنونده های عزیز شما شنیدین، این ساعت برنامه در امواج آزادی به مسئله افزایش تلفات ملکی در افغانستان اختصاص داده شده و تعدادی از شنونده های رادیو آزادی با تلفن هایشان سوالاتشان را در زمینه مطرح کردند.
بله آرش، ما این د مدني ټولنو تر فعالیت پورې، فرضاً چې په نړۍ کې نورو سیمو ته ګورو، دلته په اروپا کې په پخوانی یوګوسلاویا کې جنگونه ول، جګړې وي، د ملکي تلفاتو په برخه کې مدني ټولنو دوه کارونه کول، خو په افغانستان کې د دې نشانه نه وینو. مثلا مدني ټولنو به چې کله به چیرته تلفات واوښتل، هغه د ملکي تلفاتو لیستونه به خپرول، هغه لیستونه به لیکل، او هغه لیستونه به له مختلفو خلکو سره شریکول. په افغانستان کې متاسفانه دا فرضاً په کابل کې چاودنه وشي، یو دوه ورځې په فیسبوک کې ځینې کسان وایي چې دومره کسان وفات شول، دومره کسان وفات شول، لیکن دغسې یو لیست نه خپرېږي چې فرضاً د فلانۍ کوڅې فلانۍ ولد د فلانۍ وفات شو، د فلانۍ کوڅې کې دا کسان ووژل شول. او بل د مدني ټولنې یو بل کار هم نه کوي. فرضاً کله چې ملکي تلفات اوړي، ډېر کم د دې شاهدو چې دوی مظاهره وکړي. مثلا د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوی چې په جلال آباد، او خصوصا په جلال آباد او په کابل کې ملکي تلفات روان کال ډیره وشتي دي. زیارمل صاحب، څنګه تاسو د یو مدني فعال په صفت باندې دغه دوه موضوعاتو ته څنګه پاملرنه کړې ده؟
رابسو په ټوله کې دیته هغه حقایق ته ډیر ارزښت ورکو او هغه ته ډیر اشاره کو. دلته اوس کچيري موږ نړیوال مدني ټولنې په افغانستان کې دی افغانستان مدني ټولنو سره د مقایسه کړو، نو دلته دی مدني ټولنو صحیح دی چې مسولیت په ټوله کې د غم دی به موږ په تر یو حد پورې پزان منو، مګر هم دلته دی اصلي دی ټولنې واقعیتونو ته په کتو سره دلته دی لیستونو ترتیبول هغه حکومت ته وړاندې کول
حکومت نه بدون دې چې خلکو ته وړاندې کوي، حکومت ته وړاندې کوي تاسو فرزن د رسنۍ په افغانستان کې ازادي دي فرزن دغه اوس چې تاسو دلته دی مدني فعال په صفت دلته راغلی یاست، که تاسو سره چیرته یو لیست وای چې په کابل کې په تیرو نهو میاشتو کې دومره ملکی کسان وژل شوي دي او فرزن په دغه کې دومره ماشومان دي، دومره نجونې دي، دومره د مکتب زده کوونکي دي، لکه دشتي برچی کې چې په کورس کې چاودنه وشوه، د میوند کلب کې چاودنه وشوه، د سپورت میدانونو یو لیست وای دی به تاثیر پرې شي وای، نور خلکو به هم دې ته توجه کړي وای چې راځه ولا دغه ګوره اخر هغه د حکومت مخالف لوري هم انسانان دي، یو څه تاثیر به پکې کړي وای چې راځه بلزله احتیاط کوه.
بله، یعنی منظور شبرس بیشتر این است که شما امی ارقام یک چهره انسانی میتین.
بله،
یعنی مثلا بجای از این که 5 کشته در اثر یک رویداد امنیتی به اصطلاح بر جا گذاشته شده، شما 5 نام میتین با عکس هایشان. در حقیقت خود از این متبر یعنی انعکاس دهنده این مسئله است که در پشت ارقام افراد مشخص با سرنوشت های مشخص با زندگی ها و خانواده های مشخص وجود دارند و خود این مسئله از لحاظ انسانی میتواند در جامعه تأثیر گذار باشه، حتی بالای مخالفان مسلح به خاطر از اینکه اونا هم انسان هایی هستند که در این جامعه زندگی میکنن و از این مسئله متأثر و تأثیر گذار باید شوند اگر انسان هستند.
دلته شیبر صاحب ډیره مننه کوم، په رښتیا هم چې دا مسولیت به سید تر ډیره حد پورې موږ په ځان اومنو، خو اصل اساسي خبره ده چې دلته اوس د ملکی تلفات او بدبختانه کوي دومره تلفات لوړ دي چې کچيري موږ هر ورځ اوس نن سهار موږ راپور ولیدې ټول نیوز نه شبکې نه سیغلت وایي چې 15 نفر هر ورځ په افغانستان کې ټپیان لرو، مړی شهیدان لرو او تر څلوېښت نفرو شاوخوا ټپیان لرو، دا هر ورځ د دې ملکی تلفاتو راپور دی. نو دلته راغله خبره دې ته چې کچيري موږ هر ورځ عکسونه خبره کو، هر ورځ نمونه خبره
نه، د هر ورځ نه اوس کور نه زرمل صاحب د سې په دې افغانستان کې چې ورته ګورو لږ ازادي راډیو ورته ګورو چې هر څوک خپل مسولیت نه ده کوي. فرضاً مدني ټولنې، تاسو د یو مدني ټولنې د یو فعال په صفت باندې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د اوشتو په ارتباط څو ځله مظاهره کړې؟
مظاهرې موږ کړې دي، موږ
نه 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 عمومي فرزن میدان وردګ ولایت کې د لپاره چې ملکی د حکومت په بمباری کې خلک وژل شوی او تاسو مظاهره کړی ده، ځکه چې حکومت تاسو ته څه نه وایي. لیکن آیا په دې کابل کې چې په میوند کلب کې چاودنه وشوه، آیا چې په دې کابل کې په کورس کې په دشتي برچی کې چاودنه وشوه، یو چا هم مظاهره وکړه؟ د سیاسي مظاهرو له خاطر ټول افغانان حاضر دي په کابل کې، میلیونی مظاهره کوي ځکه چې خپل سیاسي قدرت باید ترلاسه کړي. لیکن هغه نجونې او هلکان چې مکتب ته تلل، هغه نجونې هلکان چې د کورس له خاطر ځانونه تیارول چې نن ورځ په پانتونونو کې هغه چې وشل شول، هغه کسان چې په میوان کلب کې ورزش کاوه هغه چې وشل شول، هیڅ هم مظاهره ونه کړه. نو تر نو
کده
بله مهرباني
شیبر صاحب، مظاهره کول د مظاهره کول او دغه مظاهری غږ اوریدل دلته به راځي خیر دی، لکه به دغه د مظاهری دی اوریدل او هغه کیفیت ملک په نظر کې ونیول سي چې تر څومره حد پورې د مظاهرو اوریدل سوي، د مظاهری ستونزې له د غوښتنو د ستونزو لپاره کار سوي دی. دلته ګوري یو شی دی چې دغه مظاهری په افغانستان کې تر ډیره حد دومره حکومت دومره دغه مخالف ډلې حکومت دومره ویده دي دومره حتی
حکومت نه زرمل صاحب بیا تاسو ته زرمل صاحب
مظاهرو د امنیت د نیولو لپاره څوک کوشش کوي؟
د مظاهرو زرمل صاحب په کابل کې ګور، زرمل صاحب په کابل کې په تیرو ولسو کلونو کې د لسګونو سیاسي مظاهرو راپورونه ازادي راډیو خبره کړي دي، حتی د سلګونو. لیکن د مدني تلفات په برخه کې د یوې مظاهرې هم شاهد نه یو که چیرته زه مبالغه ونه کړم.
بله، بعدا دوباره به این موضوع برخورد گشتیم. فکر میکنم که آقای غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان در خط تلفن با ماست. آقای جاوید خوش آمدید. بله سب صدای مرا میشنوین آقای غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان؟
جاوید صاحب آوری؟ بله د تلفون سم وصل نده بیرته به حد سو کچل دوی سر تلفون خب. رابطه تنگ کنم
زیارمند صاحب با معذرت صحبت شما را قطع کردم میتونین ادامه بتین ولی شما قبل از اینکه صحبتتون رو ببخشین ادامه بتین یک نکته را میخوایم خدمتتون عرض کنم و این است که صحبت شبر صاحب با شما اینطور توجیه نشه که خدای نخواسته شما را کس مسئول میسازه به خاطر از اینکه در افغانستان ده ها نهاد و سازمان تحت نام جامعه مدنی فعالیت میکنند بله. و نقش جوامع مدنی در اجتماع بسیار زیاد است و در پالوی از او وظایفشان هم زیاد است بنان شما در چوکی بسیار داغ همی لحظه قرار دارین بله. و مجبور هستین به جای تمام نهادهای مدنی که در افغانستان فعالیت میکنن دوی
مظاهره و که دموش وظیفه داره سی خبره کن تاس مظاهره و که سیاسی رادیو ساس خبر ورک
بفرمایید سر
بله
شیبر سیب اساسی ستون زدل تا دا چه مظاهره موگ شاهدانی است تو آقا په هر برخه که دی ملکی تلفاتو په برخه که ممکن چه دا کوششون سوی دلتا دی ستون زدی حل لپاره ډیر کوشش مدنی ټولنو کړی دا مسئولیتونه لري خو تر ډیره حد پورې کچيري د افغانستان د جګړې د پیچلتیا ته وګورو دا په مظاهره باندې د حل لار نه ده کومه د مظاهره غوښتنه کوو کومه د خلکو سره کوتره د راستلو غوښتنه کوو دا د حل لار نه ده
بله زیارمل صاحب تاسو وظیفه بله زیارمل صاحب او بخشه د مدني ټولنې برخه هم ده همدغه کار باید وکړي باید مظاهره وکړي او باید لیستونه ترتیب کړي ځکه په نورې دنیا کې هم د سیوی دي او تاثیر په خپل ځای پریشي د ملي دفاع د وزارت ویان تاسو او بخښي څوک مرسره یاست
لګ ما ته وخت راکړئ تاسو زیرمل شه بیچاره رئیسار کله خو لګ باید په منطق سره خبره وکړو کنه
جاوید صاحب تاسو خبرې کوي تاسو اواز سم نه اورو جاوید صاحب تاسو خبرې کوي
لال ګل خبرې کوم چې دا زیرمل شه تاسو کوم پوښتنه کوي
بله
زه جواب در سره کوم ما ته لګ وخت راکړئ او تاسو یوازې زیرمل شه
دې ساري دوه خبره نه ده لال ګل صاحب دې ساري دوه خبره نه ده د نړیوالو مدني ټولنو د معاصریت په برخه کې مو دا خبره کوله
چې ما ته وخت راکړئ زه جواب در کوم هغه
بل څه
معلومات نه لري
لال ګل صاحب شما یک صبر بکنین به شما برمیگردیم فعلا تلاش میکنیم که اگر بتونیم آقای غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان پیدا بکنیم به خاطر که اونام در خط تلفن با ما هستن کدام مشکل است که وصل نمیشه
اوس بیر توصل شوید جاوید صاحب محترم خبرونه تشرخلی موضوع ما په افغانستان کې د ملکی تلفات او د زیاتې دوده او د خبرې کې چې په جنې کسان دا انتقاد لري چې علت یې دا ده چې د افغانستان د امنیتی ځواکونو د زیاتی له امله په ځینو ځایونو کې تلفات اوښتي دي ستاسو نظر څه دی
هلو
بلې به فرصت
جاوید صاحب تاسو اوریز ما واس
بلې
بلې دا ژغ سرناور هڅه وکړو چې له دې ځایه بیرته تاسو ته زنګ وو بخښه بیرته تاسو ته زنګ وو لال ګل صاحب کته تاسو په لاندې لوستن توضیح ورکړه
به فرمایئ لال ګل صاحب
ګورا شابر صاحب او دبل دوست ما مدني ټولونو ته تاسو ډیر زیات مسولیت راځي چې به خیم د مدني ټولونو نه هم حکومت جوړ ک هم ملګری ملتونه او هم عوام خلک مدني ټولنې بداکار وکی دا لیستونه براتول کی دا لیستونه راتول کړي په دې کې همکاري کړي دا دلته دوه مشخص ارګانونه په دې اړوند باندې کار کوي تاسو باید دغه دوه مشخص ارګانونو نن دغه مجلس ته خلک راغوښتي و چې هغه صحیح ارقام تاسو ته ویل چې هغه یو د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دفتر دی چې هغه دا کار کوي او بل د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دی نو که چېرته مدني ټولنې هم دې کار باندې ځان مصروف کړي هلته نور کارونه دي چې هغه ضرورت دی او هغه ترې پاتې کیږي او دغه یو ډوپلیکیټ یعنی دوباره تکراری به یو موضوع
لال ګل صاحب فکر کوم وبخښه د افغانستان د خبرونې په پیل کې مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د ویان نظر درلود او هغه مخکې په غیر ارتباط هم لاغوی سره خبرې کړې راپورونه مو هم خپاره کړي وو لیکن د مدني ټولنې په برخه کې هدف زما دا نه ده چې د لیستونه جوړ کړي چې دقیق ارقام یو دا بیا ملګرو ملتونو ته وړاندې شي او دا بیا فلاني ته وړاندې شي زما مات زه تاسو ته مثال درکم او بخښه د لیستونو په برخه کې زه تاسو ته مثال درکم د ازادي راډیو درې خبريالانو وشل شول په یو چاودنه کې څو نور خبر اعلان هم وشل شو. یو مدني ټولنه راغله، البته بهرنی، د کابل په یو وارد کې د دغه عکسونه ځای په ځای کړل. څو میاشتې وروسته دغه شی بیرته د دې باعث شو چې بیرته له راډیوګانو له تلویزیونونو همدغه موضوع را برسېر شي. مثلا دغه اوس په تیرو نهو میاشتو کې چې په کابل کې په چاودنه کې کوم کسان وژل شوي دي، یو په هغه اوله کې دا کسان یاد شول، بیا هیڅوک هم نه یادوي، نه تلویزیونونه نه راډیوګانې. خبره دا ده چې له مطبوعاتو سره ستاسو همکاري پکار ده. په دغه کې د زه چې له تاسو سره دا پوښتنه کوم، فرضاً که چېرته مدني ټولنې یوه مظاهره جوړه کړي او په دې مظاهرې کې مدني تلفات کوي، یوه چاودنه وشي په کابل کې یا په اطراف کې یو چیرته بمباری کې یو څوک وشل شي، که دوی یوه مظاهره وکړي دا به بیرته منعکس شي، دغه انعکاس په خپل تاثیر پرېږدي.
شیبر صاحب ګوره، افغانستان یو داسې هیواد دی چې د نن ورځې غم چې دی هغه د سبا ورځې غم چې رامنځته کېږي هغه تا نه د نن ورځې غم هیروي. په دغسې یو
همدغه مشکله ده، همدغه
موږ مظاهرې کوو.
بله
ګوره وکی ده، همدغه مظاهرې تاسو ولیدلې چې په څو مظاهرو کې ځانمرګي بریدونه وشول، چاودنې وشولې. نو هیڅوک هم د مظاهرو ته پر دې چې ګټه وکړي نقصان به وي
انساني. لال ګل صاحب په وی مظاهرې کې په کابل کې چاودنه شوه.
لال ګل صاحب با معذرت، باز هم مجبور هستم صحبت شما را قطع بکنم. ببخشید لال ګل صاحب، با معذرت، ببخشید، باز هم جریان صحبت شما را باید قطع کنم، چون باز هم تلاش کردیم که آقای غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان از طریق تلفن با خود بگیریم. آقای جاوید خوش آمدین، بفرمایید. صاحب
سلام.
سلام علیکم صاحب.
بله.
بسیار ببخشید که زیاد تلاش کردیم و شما هم زیاد منتظر ماندین. من فکر میکنم که جنجالای در خط تلفن وجود داشت، ولی امیدوار هستم که برنامه ما را شنیده باشین.
بله جاوید صاحب، بله پوښتنه هم دا ولې بیرته تکرار کوم چې په د افغانستان په ځواکونو باندې دا انتقاد کیږي چې په احتیاط نه کار نه اخلي، په کوم کورونو کې کچرته د حکومت مخالف وسوال ځای په ځای شي وي، دوی پرته لدې چې دا تفکیک کې چې هلته ملکیان هم شته، هلته ډزې کوي او لدې عمله ملکي تلفات هم اوښتې دي او راپورونه هم خبره شوې دي. ستاسو نظر څه دی؟
سروان صاحب تاسو ته شیبر صاحب سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. کله چې یو عسکر، کله چې یو سرباز د دې لپاره خپل سر قرباني کوي چې د خپلو هیوادوالو ژوند وژغوري، د دې لپاره خپل وینه قرباني کوي چې افغانستان وساتي، او د دې لپاره خپل ژوند قرباني کوي چې د افغانانو لپاره ثبات راشي، نو هغه بیا کله غواړي چې په قصدي ډول باندې، یا هغه بیا کله غواړي په خپلو عملیاتو کې د افغانانو ژوند چې دی له خطر سره مخ کړي. د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه ټولو قوانینو، د بشر حقوقو کنوانسیونونو چې موږ لاسلیک کړي دي، او ټولو هغه طرزو عملونو ته ژمنتیا او تعهد لري کوم چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره یو یا د جګړې قوانین دي. ولی متاسفانه تاسو ته معلومه ده چې ډیری وخت ترورستان، وسلوال طالبان او دوی د خلکو د کورونو څخه په استفادې، د عامه ځایونو څخه په استفادې، د مسجدونو څخه په استفادې بریدونه کوي، او دا ټول افغانانو ته وسوخانه ده.
جاوید صاحب
تاسو ځانمرګي ګوري.
جاوید صاحب وبخښئ، مثلا دا اوس راپور لرو چې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه پورې د هوایي حملو په ترڅ کې تقریبا 10% تلفات زیات شوي دي، او ملکي تلفات. آیا له احتیاطه کار نه دی اخیستل شوی که جګړه تیزه شوې ده؟
نه په دې یو خدا دا به تاسو ته ښکاره شي چې جګړه تیزه شوې ده. په تاسو د سخت کال جګړه له نورو کلو سره پرتله کې ډېر زیات تیزوالی پکې راغلی دی. بل مهمه مسله دا ده چې تاسو وګورئ چې وسلوال طالبان او ترورستان له کومو ځایونو څخه استفاده کوي. یعنی هغوی په مسجد او ورزشي لوبغالو باندې هم رحم نه کوي، له هغې څخه هم استفاده کوي. او دغه 10% دغه چې ملګرو ملتو راپور دی، دا په دې باندې اوس د افغانستان امنیتي سکتور خصوصا دفاع وزارت د ټولو پیښو پلټنه کوي، او په خپل وخت سره به دا راپور له تاسو سره شریکو. بله مهمه مسله دا ده چې موږ هر وخت کومه پیښه شوې هم ده، ځکه موږ ځان مسؤول ګڼو د افغانستان ولس ته، د افغانستان قوانینو ته، نو موږ د هغې پیښې پلټنه کړې ده، هغه اړونده کس چې دی هغه ته جزا ورکړل شوې ده. یعنی په دې برخه کې
هغه څه چې لازم دي هغه اقدامات شوي او نوې موضوع دا ده چې نوې طرز العمل چې اوس د افغانستان امنیتي ځواکونو ته ورکړل شوی دی د هغې یو تر ټولو مهم اصل دا ده چې نوې طرز العمل تر څو هغې کې ملکی وګړي خوندي شي تر څو هغې کې زموږ هیوادوال خوندي شي یعنې د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونه په ټول قوت
سره بله آقا جاوید با معذرت شما از اقدامات و در ضمن از دستورالعمل صحبت کردین اگر به صورت مشخص‌تر بگوییم طور مثال قبل از اینکه یک عملیات هوایی یا یک حمله هوایی در یک محل صورت بگیره شما چه اقدامات به خاطر جلوگیری از تلفات افراد ملکی انجام میدین یعنی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان چه کار را باید انجام بدن
بله من در وقت خپل هوایی عملی د خپل ځمکنی قوا او د د ملاتړ لپاره همدارنګه کله چې دوی ټارګټ کی یعنی داغه پاړه باندې دقیق راپور ټولیږي داغه پاړه باندې دقیق معلومات او کوارډینیټ کیږي یعنی دا هر څه مشخص کیږي بیا داغه وروسته مثلا اجازه حاصل کیږي دا داسې نیوي چې په خپل سر باندې یو پیلوټ یا زموږ هوایی ځواک چې دی عملیات ترسره کړي یعنی د پلاتون
لیکن بیا هم په جنوب برخو کې خو تلفات اوښتې دي جاوید صاحب فرزند په کاپیسا کې تلفات واوښتل تیر میاشت په میدان ورده کې تلفات واوښتل ملکی افراد په نقشه سول
په میدان ورده کې تاسو ته شیبر سره معلومه ده چې د ملکی تلفات نو هلته موږ طالبانو یو زندان والی زولو په کاپیسا کې چې وو هلته پلاتنی روان دي ځکه دا پلاتنی طبيعي ده چې یو څه وخت هم نيسي ځکه پلاتنی چې هغه به دقیق شي چې غلط کوارډینیټ چا ور کړو غلط معلومات او ول پیښ شول دا موږ منو چې
جاوید صاحب محترم بل جاوید صاحب تاسو مخکې ویل چې ځین کسان چې تخته کړی دا فرزند د پاوز دننه هغه ته سزا هم ورکړل شوې ده مخکې مو په بحث کې چې شغل لالګل لال را سره دی او زیارمل صاحب مدني فعال را سره دی دوی همدغه انتقاد درلود بیرته به دوی ته هم ورشو چې خلکو ته جزا نه ورکړل شوې تاسو کېدې شته چې یو چا نوم واخلي چې دغه کسان د دغه تخته یو له خاطره په سزا رسیدلې یا محاکمه شوي بله
بله بفرمایئ
وګوره بارسه په تیر څلور کلو کې 280 کسان چې دي کنه هغه یوازې د دفاع وزارت اړوند ډګر جنرال پورې چې دي دا محاکمه شوی دي دوی ته جزا ورکړل شوی دا مختلف جرمونه چې په دې کې وظیفوي غیر غفلت یا دغه مسائل هم دي یعنی دا نه دی چې مثلا په دې برخه کې څوک یا مونږه مثلا بیا غوري کړی دا یا مونږه مثلا مسائل نه دي دا سړي ولې د جګړې شي دا او ترڅنګ بد وخت د تروریستانو او وسلوالو طالبانو لخوا د ملکی خلکو د پلونو او د هغوی د ځایونو څخه د سپر په توګه د
فکر میکنم که آقای جاوید سوال مشخص آقای شبری بود که شما گفتین تا به سطح دگر جنرال ها هم در این رابطه جزا دیدن و به سزاهای وظیفوی به اصطلاح محکوم شدن ما مثلا همیشه شاهد ازی هستیم زمانی که در یک جای تلفات افراد ملکی صورت میگیره یک کمیسیون حکومت تعیین میکنه گاه در رأس کمیسیون هم افراد بسیار عالی رتبه و عالی مقام قرار دارن مثلا طور مثال حادثه چند ماه قبل که در قندوز شد و تلفات افراد ملکی وارد شد یک هیئت بسیار کلان تشکیل شد چرا هرگز نتایج تحقیقات اینمی کمیسیونا با مردم افغانستان شریک ساخته شده شریک ساخته نمیشه
نتایج کمیسیون و نمو وقتی کمیسیون به اوساها میرم و نمو جنب رسانه و نمو وقت شریک ساخته میشه و نمو وقت هم سریع شریک شده یکی یگان مسائل به چیز میشه و ولی ما اطمینان میدهیم که از هر موضوع و هر حادثه که هستن ما معلومات شریک ساختیم و از این بابا هم این مسائل شریک میشه
بله تشکر از شما
بله د خبرونې تقریبا 9 دقیقې وخت پاتې دی د دې خاطر چې دا موضوع راټول کو او له دغه انتقادونو هم مخ وګرځو لمړی به ورشو زیارمل صاحب کپلانډو تاسو دا وایسي چې څه کارونه باید وشي تر څو په افغانستان کې راتلونکي دولسو میاشتو کې د سر راپورونه ولرو چې ملکی تلفات کم شي ودی هدا اقل
اول خو ماته اجازه راکې چې په لانډو کې یو یا دوه دقیقو کې دغه دی جاوید صاحب خبر باندې یو لانډ بحث وکم لومړی خداسې دوی وایي چې د امریکایي ورګانونو خپل سرونه سپر کړی دي امنیتي ورګانونو د اسخاکیرو او دغه سربازانو د سرو هغه سرونه سپر کړی دي هغه ته موږ په احترام باندې قایل یو خو اساسي موضوع دا چې د یو په سرونو بدبختانه تجارت روان ده د نه مدیریت د ناسالم مدیریت په اساس باندې تجارت پیروان دی بدبختانه او چې وایي چې طالبانو د ملکی خلکو کورونه سپار ګرځولې دي تام ملکی سړی سپار ګرځولې دي دولت سرپاز د سپار ګرځولې مدیریت نه لري او هغه خو هغه د جنگ
زرمل سر بیرت مجبورو چې دته
وځي دا دوی یو پلانډو کې پلانډو کې
زره بخښنه غواړم د پروګرام وخت کم پاتې دی دې له خاطر چې نتیجې تر شو غده جاوید صاحب ټلیفون خطا شو د راډیو له اصول سره سم مجبورو چې لغه سره بیرت تاسو خبره متوازنه کو چې تاسو انتقاد پیوکو لیکن دې لپاره چې پروګرام وخت کم پاتې دی لطفا دې ته جواب راکړي چې څنګه کېدیشته چې پراتونکو دول سمیاشتو کې د یو مدني فعال په صفت باندې دغه تاسو توضیح کړي چې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو مخه ونیول شي یا راکم شي ملکی تلفات
یو خبره دی اخری خبره چې زه وکم دغه خبره تم زر اعظم دی لومړی دای وای چې دغه
خبره تم زر اعظم
موضوع ته سره شریکوم پرون ورځ دوی وای چې په میدان وردګ ولایت کې موږ کاملا
زیارمل صاحب زیارمل صاحب واخله
د طالبانو مرکزونه منځوري او غلطې دي
زیارمل صاحب زیارمل صاحب بیا بل موضوع ته بلاړې بیا بل موضوع ته
پر اصلون کې ګټه پښتنه
مهرباني وکړه
پښتنه ته دی راځم دلته د ستونزې د حل لپاره فقط باید د افغانستان کې د امنیتي ارګانونو په مدیریت باندې باید لسره غور وسی په کامل ډول په دې غور وسی او په دې مورد کې جدي غوښتنه لري جمهور نه امنیتي ارګانونو له رتبه خلکو نه کو چې هغه په دې اړوند باندې تصمیم ونیسي په مدیریت کې تغییر د افغانستان د معضلې تر ډیره حده پورې حل لاره ده ژمن کسان متحد کسان تر څو د مدیریت ترانه سي د موږ به ستونزې هم دا قسم دوام لري هیڅ د حل لاره
نه د امنیتی چارواکو تغییر او تبدیل خود دفاع وزارت مسله ده د مدني ټولنې په صفات باندې باید څو شي کپلانډو په دغه توزیع کې چې بیا باور شو لال ګل سپ
مدني ټولنې باید په دې اړوند باندې خپل مسولیتونه په کامل ډول ادا کړي له حکومت سره د ولس ټول ستونزې شریک کړي په دې باندې جدي اقدامات باید وسی د مدني ټولنو له استادو نه د موږ په کلاک غوښتنه ده چې په دې اړوند باندې د ملکی د تلپات د مخنیوي په برخه کې ډیر غور وکړي او له حکومت سره د ستونزې شریک کړي لاملتي ورغونډه سره
بسیار زیات تشکر از شما آقای محمد عامد زیارمل فعال جامعه مدنی آل میریم به آقای لعلگل لعل رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان آقای لعل اگر نخست یک دقیقه استفاده کنین از وقتتان اگر چیز مانده باشه از گفتنی هایتان امور بفرمایین و بعد به می سوال پاسخ بتین که چی کارهایی باید انجام داده شود تا تلفات افراد ملکی در یک سال آینده در افغانستان کاهش بیافه
مسله اصلی دا ده چې په افغانستان کې جګړه همدغه سي دوام پیدا کړي نو طبیعي ده چې ملکی تلفات به هم ورسره بدبختانه وي تر څو پورې د سولې د جنگ ځای ونه نیسي او جنگ محو نه شي او جګړه د کور نه ورکه نه شي دویم خبره ده په افغانستان حکومت یو دوه کاله مخکې د ملکی تلفاتو د مخنیوي په اړوند باندې یو ملي پالیسي جوړه کړله په دې تعصب سره چې دغه پالیسی باید ښه نتیجه ورکړې وای یعنی د تیرو کلونو په پرتله باندې په دوه کلونو کې باید ملکی تلفات کم شوي وای خو په دوه کلونو کې ملکی تلفات ډیر زیات لوړه کچه ته لاړل دغه پالیسی تر اوسه زه فکر کوم نه ده پلی شوې دولت امنیتي ارګانونه رئیس جمهور باید دې ته توجه وکړي چې دغه پالیسی په عمل کې پلی کړي دي یو لوی قومندان تر یو عادي عسكر پورې باید هغه په دې باندې پوه شي چې په دغه پالیسی کې څه دي او هغه ته د هغه د پلي کېدو کوشش وکړي دویم نړیوال ټول هغه قوانین چې د جنگ په وختونو کې د ملکی تلفاتو د مخنیوي او د ملکی خلکو د ژوند په خوندیتوب کې وضع شوی دی افغانستان هغه ته متحد دی او ټول د جنگ خواوې هغه ته باید متحد ووسیږي دغه نړیوال قوانین ته درناوی وکړي اسلامي قوانینو ته درناوی وکړي نو دغه دا کارونه ممکن دی یو بل خبره چې بشیبر صاحب د ملک د مدني ټولنو د نقش او رغند رول خبره وکړه مدني ټولنې د فکر کوم چې دوی نه نظامی قوت لري نه قضایی قوت لري او نه بل قوت لري چې په دې کې رغند رول ادا کړي خو دومره کولای شي چې د قربانیانو سره لاسنیوی وکړي د هغې سره بشري مرستې وکړي او د هغې اواز چې د نړیوالو ته او د حکومت غوږونو ته کوم ځای کې حکومت نه خبرېږي او د دوی ځواکونه ملکي تلفات رامنځته کوي هغې غوږونو ته ورسوي په دغه کې فکر کوم چې تر کافي حده پورې مدني ټولنې کار کړی دی او قوي به یې هم او مسؤلیت یې هم دی او نور هغه اړوند ارګانونه چې د هغه د بشر د حقونو مستقل کمیسون دی ملګري ملتونه دي مامیت شورا ده د جنایي جرمونو نړیواله محکمه ده دغه ټول نړیوال او ملي نهادونه باید راټول شي دې مسلې ته د جنگ ته د پای ټکی پیدا کړي د ملکی تلفاتو عاملین چې د هغه سره
قانوني برخورد نشي تر څو پر پاینده کې دې نه عبرت واخلل
شي. بله لال ګل لال صاحب، تاسو ډیر ښه موضوعات راټول کړل. اومویل چې سوله وشي په راتلونکي ساعت کې د افغانستان کې د سولې پر راتګ او د سولې په بهیر کې د هلو ځلو په ارتباط بحث لرو. د ملي پالیسۍ د پلي کېدو خبره مو وکړله. د ملکي تلفاتو د مخنیوي په برخه کې متاسفانه د حکومت څوک نشته را سره چې له هغوی مو پوښتنه کړې وه چې دا قصه چیرته رسېدلې ده. او د نړیوالو له لورې د بشري حقونو د رعایت مسله هم مهمه ده. د دې لپاره چې تقریبا دوه دقیقې لا لرو تر خبرونو پورې، زیارمل صاحب ستاسو نظر به هم په ورسیو کې واخلو. د لالګل صاحب وویل چې مدني ټولنې هم باید خپل فعالیتونه زیات کړي. مخکې تاسو هم اشاره ورته وکړه، څرنګه کېدای شي چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره مدني ټولنې خپلې هڅې سره هماهنګې کړي، مختلفې مدني ټولنې سره یو ځای شي او یو نتیجه ورکړي، یو نسبي نتیجه.
لال صاحب خودی ته کامل اشاره وکړه، ډیر مننه ترې کوم. دلته د مدني ټولنو په واقعیت سره کوم اجرایی قدرت دوی سره نسته، نو د دوی ډیر هدا پوری د دوی هغه توانایی ده چې غږ ورسوي، هغه کار ارګان ته وي، هغه ک نړیوال ټولنې ته وي، ک د افغانستان حکومت ته وي. په دې اړوند باندې د مدني ټولنو اساسي مسولیت هم ده، نو په دې ارتباط باندې دوی باید هماهنګي سره ولري او د دې مازلي د حل پوره ولاره وسنجوي. نو د موګه یوازینی توانایی اماغه د غک پر سوالو کې د نور دی حکومت صلاحیتونه دي، نور دی حکومت مسولیتونه دي، او دا مسولیتونه دي امنیتی ورګانونو دي تر څو پر دې معزله ته د حل لار باندې غور وکي. او د حل لار ډیره ساده خبره ده. نو دلته د موګه مسولیت تر دغه هدا پورې ده، هدا کړی موم ده، ورسته لدیم د خپل مکلفیت واجب بولو. ډیره مننه.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما، از همه میهمانایی که در این بخش برنامه با ما سهم گرفتن. ساعت اول برنامه امروز در امواج آزادی به افزایش تلفات افراد ملکی در افغانستان اختصاص یافته بود و شنیدید که سازمان ملل متحد میگه که در 9 ماه اول سال جاری میدادی بیش از 8000 فرد ملکی در افغانستان کشته و زخمی شدند و از این جمله 2798 تن آنها کشته و 5252 تن زخمی شدند. حال رسیدیم به سر ساعت 3 بعد از ظهر.